څلور بجې شپې احمد شبرم دا سردی رټو ته د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وسله والې شخړې په نتیجه کې د مرژوبلي راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسله واله شخړه نن سهار وختي پیل شوې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو خبرو کې وبخښي د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د لښ تر لښ نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات ترکو. په کابل کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د لښ تر لښ څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ صاحب روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسېدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یوه قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 50 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. د دغې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې په عام محضر کې دغه سزاګانې ورکړل شوي دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورنو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و، خو لا هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یوه ایټالوي خبریاله چې ال فایلویو ورځپاڼې ته کار کاوه او د ډسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالۍ څه تور لګول شوی دی. د ایټالیا یوې خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوینت زندان یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د آژانس خبر له مخې سالا ته تر اوسه دوه ورې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د نننې جګړې په اړه جزئیات درکړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
چنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دا غوډه یو نشور شو.
د خوست علي شیر ول ولسوالۍ سره هم پر پوله نشته شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړی.
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېره زیات خوشاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او پرې خبرونه کې په کندهار کې یو افغان شخصي ژوبڼ جوړ کړی.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو شته فرګا ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي رقم رقم ایوانان سره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لښ تر لښه نولس پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وشل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لښ تر لښه 15 خوارج او افغان طالبان وشل دي. نور حال د فیروزه عزیزی پراپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخې ته یې نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لږ تر لږه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرخې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټول ګمرکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د دې مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم ډاس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیلې اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخوا د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دي راولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي. دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چې غره کې ناست دي د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي. لکه خلک دغه سره وتلي دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي شل تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خوارزمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه سیمې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنوي وایي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي لکار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرله پسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکوي د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کل طالبا در قسمت افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرنۍ فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است کې بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټول ګډونه حکومت جوړولو په شمول د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼې ته کتا سو ورشي هلته تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شئ او هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاله یې تلرشت ساعت خبرو د هغوی متن پکې وستلای شئ. د خبرونه په دې برخه کې د سپورت د ګرته مخه کو د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دریم ورسته. زیمبابوی 1568 منډې جوړې کړې دي. د دې په جواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې د دوو لوبغاړو په سوسې دوه 230 منډې کړې دي. د پام وړ لوب تر اوسه پورې د رحمت شاه د 122 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسېدلې. له ده سره اشمت الله شهیدی 6 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان له لوري علا محمد غزنفر د زیمبابوی دوه وکټه واخیسته او نوید صدران او ظاهر خان یو وکټه اخیسته. زیمبابوی هم دوه وکټه اخیسته لکه مخکې چې مو اشاره ورته وکړه. د 15 ورځنی لوبه د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده. افغان لوبډلې د زیمبابوی لټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوه هم یې د جدي په دیار لسمه پیل شي. د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د یادو لوبو اتل ولی چې د بلال بندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست د مرکز او ولسوالۍ او شپاړس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په شار او اطرافونو سیمو کې اطرافو کې د لوبو د میدانونو او په څن اصل لوی کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. والیبال په افغانستان کې هم له پخوانیو لوبو څخه دی چې په دې هیواد کې خصوصا په اطرافونو کې ډېر مینوال لري. نجیب الله لوخیل راپور لري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنز د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یادې لوبي چې د اړیکو په نوم دی وی نا دولتي مؤسسه مالی ملاتړ تر سره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې و. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو تو ویل
د دې مخه دا و چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي د دوی ترمنځ اغستونز اغه تربرنې لمنځه لاړ شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبي د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټوري بولی او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټور لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو تر سره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبي د ټولنیز اړیکو ټینګولو لپاره د نشئی موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډیر موثره تومیدي دلته ځوانانو درې می سترای کی لوبي کی او د نشئی موادو مخنیوي کی.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبي په لاره چوي په هماغه کچه د ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخه پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادي چې په رتلونکي کې دا ډول برنامه نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالۍ او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي خو د لوبو لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو ار وخت د فورم د چلې برابرۍ کړی دي خو موږ ته د فدراسیون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوې دي خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په خارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت ها لطاس و سرده
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې ل څلورنی مو بچو ورسته د سحرو کاروان پروګرام لرو پرې خبرونه کې به واوري.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زرغو سکیږي چې د مواد مستقیم اغیزه ده د معتاد پر مازی فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار ده د معتاد په مواد باندې او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات وسکیږي.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم واوري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوکراین او روسیه پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعہ د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کېدو دی. په همدې حال کې شکونه ولاړ شوي چې په قزاقستان کې د اذربایجان یو الوتکه د روسیې د هوایي مدافع دستګاه لخوا نسکوره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې پوځ ویلې د هغه څه دفاعي کړې چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تېره شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 12 په ورونج او 12 پر بلګرود ساحو نسکورې کړې سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تېره شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکورې کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل سو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د اذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وشپته کسان سپاره و چې تیره چهار شنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 29 نور ټپیان سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ترنکوټ ښار د پرختی پلان چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترنکوټ ښار پراختیا پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسنی حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شو. دا پروژه چې د ترنکوټ ښار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس اتیا سلنه بشپړه شوی ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترنکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاته یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل سیریس دکی کولای سي.
د ترنکوټ ښار اوسیدونکو د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډیر ستونزې حل سي.
نو د دې حکومت سمور دي خوشاله چې وخت وتلی وای، خو ډیر به اسانه وای، ډیر به موږ وسا وای، وسوم لس ډیر وسا، خو ډیر ډیر د دې سره راضي خدای دې د دې سره راضي کې وای، د موږ د دې سره ډیر راضي کوره ودان.
د دې نقشې خو ډیر ال چای به باید 4-5 کال مخته وتلی وای یا واته کال مخته وتلی وای، خو وس ډیر شو سوچ په دمو یم وخت وتله
شهر وته بیت نه را تامت وساس یو
داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي، سړکان به مسمې، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سیدا جسم لارې وي.
د ترینکوټ شار پراختیایي پلان بشپړېدل به نه یوازې د شار ښکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپېریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د ښار اوسېدونکو هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د ښار په پرمختګ کې به یوه لویه لاسته راوړنه وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وحش جوړ کړی دی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر خورا زیات وي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیه اوسیدونکو سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش تر راغلی نو اولادونه هم راوستل دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره. سړی راولي رقم رقم حیوانات سره د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلې شي کوچنیان ولی په موبایلو په دغو کې لیدلې دي مخامخ نه لیدلې. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره، ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلې هیواد دی چې خوشحالي او شینی تر ډېر حد. نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لیسی، ام به غټان راتللی سی، یو وغ ذهنی آرامګابی ار ذهن نه بیر آرام سی.
دا باغیواش په ځنګړی ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلی دی. د کندهار وسیدونکو وای په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسط تو غره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق ته ورته راځي. انا دن ته دغه شان دی رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منځ کې نه دی او څه نور داس دی دی جمه دی څه غوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت خو موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو به واښ دی بل شی دا پارا دی بل شی یو بل شی.
د کندهار شهر په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د جی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخ او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې مرزي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېره. او د غلرم ګرد واشي حیوانان لرم خو څه دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بېځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 43 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه پارو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. 4:10 شوې. لنډ خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب له راپورونه ورکړل شوې دي. ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت پالی شور کې د دغه وسلوالې شخړه نن سهار وختي پیل شوه. شخړې سهار وختي پیل شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې د لشتر لشه 19 پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتي سرچینه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشا سرتیر وژل شوی او نور ټپیان دي. بلخوا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستانی پوځانو په ډزو کې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ پښپولي سیمه کې لشتر لشه 3 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 2 ټپیان دي. د خوست ولایت علي شور ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي کرشته د نشتی سیمو کې شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت پر خپل اکسپانه لیکلي چې د فرضي کرښې بلې خواته په څو ساحو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړو پټنځایونو او مرکزونو انتقاماً تر برید لاندې ونیول شول چې پر افغانستان ترې بریدونه تنظیمېدل. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپور ورکړل شوی دی. په کابل کې د وی 14 په نتیجه کې د لشتر لشه 4 ملکانو د ټپی کېدو خبر ورکړل شوی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زران نن وویل چې دغه 14 شیخ زاید روختون ته چیرمه شوی چې 4 ملکان بر سرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او چیرنه پیل شوې ده. د طالبانو یو عمده مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په همدا کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان بشل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حمله شوې وي. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لور توغول شوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې وی ایتالوي خبریاله د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې ده. د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوې ده. د وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالې کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مولا ارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وای چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، بیا مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلن نو راهیسه نشه ای تو کی کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بی وسی بود،
بی وزلی او غربت وو، بل دلیل مین تو پو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وسات او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لته نو لس کلونو راهیسه په نشه ای تو کو روغ دی وو. دای د دغه تو کو لپاره خودو ورسته وس بلوی دي زه حوزه کې د روغد د درملنې پیو مرکز کې د روغ دود درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغ دود درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتۍ د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و ها سر اصرا که نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا زو لارم تاس زما سر اصم دخمنی که وی
ترانو آوریدون کو تاس که ولی چی چی دا ازادی راژیو خبرونه چلر بی ساعت دا سهر لشپگو چخه بیاد ما خام تر شپگو بجو پوری پر لندو سپونون است یویشت او پینجویش میترو او دا ماخام لشپگو چخه بیا دا سهار ترشپگو بجو پوری پا دوال سو شپگ نیمی منزنی چپو بندی واوری. اروا پوهان وای چی دا نشه ما دا استعمال کورنی او طولنیز تاو ترخوالی تلار حواروی. پا تیر بیا دا سناتی نشه ما دا استعمال پا معتادینو که دا ذهنی گدوری لامل کیگی چی پا نتیجه که معتاد زن نشه کنترول ولی او زر پا غصه کیگی. او آن دا چی کلکل دا قهر دا کورنی دا غلو دا وحلو او وزلو لامل هم کیگی. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي د کوم ډول نشه یي موادو استعمالوونکي زر او ډیر په غوسه کیږي په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده ښاغلی مومن په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندیږي که څه هم دا احساس طبیعي دی خو د غوسې شدت څرنګوالی او د هغې اداره کول ډیر مهم دی
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي
په انسانانو کې توسي عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي یعنی د انسان رواني حالت دی چاپیرالي شرایط دي د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي
معتادین ځکه زیاتر دروغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چیرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی رواني ستونزې دي ټولنیزې ستونزې دي د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو مانی لکه سروتونین او دوپامین دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي بدلون رامنځته شي نو دود به د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري د موادو څخه محرومیت دی که چیرته دود مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نه شي کنټرولولی
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالوونکي زر او ډیر غوسه کیږي
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانټ یعنی شیشه کافین چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي د شدید غوسه رامنځته کوي څوک چې چرس استفاده کوي کالکول دی که هیروین دی دوه هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد د هغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي
که څوک نشه خوشی کړي د ژر غوسه کیدلو ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي خو ډیر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري خصو مهمه برخه سره تړاو لري مثلا د شخص د ماضي حالت نشه یي موادو ډول دی د کارونې موده ده د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفقانې نه رخصتی کی دوی باید تعقیبي کارتونه والي روانشناسان دي مشاورین دي تر څو دغه مریض ته به په کور کې یعنی د شفقانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي که رواني که وسوسې مثلا د غوسې په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي تر څو هغه مشکل لرته شي
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي
آیا پوهېدلاست؟
آیا پوهیدل اس په امیدوار مور نشه وکړي په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتانه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دای چې 15 کال یې هلته تیر کړی وای چې د نشې له امله یې ویزه ختمه شوه او بې کاره شو. خاکسار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای، اوس په می آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه موتات شو، خپل لومړی نشه یې له څه څخه پیل کړه او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي په تیګه کې، بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي، بیا بوکلین راځي، بوکلین باندې بیا ټکه هغه کې بیا تعمیرات راځي کوي. یاره زه که درته وایم چې یو ډېر سکلو به یم مواد مخدرو باندې، اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل، بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پې راشي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم، مې مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله، بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي، او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړ وي، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به مو راخیستله، 200 به مو راخیستله، 100 به مو راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به مو هم ویلي، 2000 به مو هم ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپله هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي، دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده، یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. د ما یو وړکی وراره ده چې ما سره موټر کې سپور و، ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشینی سم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، له ما نه پوه پوه خلک دي، عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې، مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو کې زسته کوم څه بدبخت شاید شي به بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:30 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیرانه ورخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هر خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولای.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسو له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
والی نا پارکونه چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسو ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
والی موږ خلک وژلي.
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
وانا خو نن یې زه مه غوروه، کمیشو خواندی والانو دا خطو بیا بنه تی او نبونی کتابونو پاک جامعه
گوره و روره یوازی زن نیم تا دی پارک تر اغلو کسانو تاو گوره اکثر و اخپلو پزو تا دسمالون نیولی دی چه ستاسی دا نشو بویونو ورنشی
زن زمون بنجه که تیشه مورا
چاسی هم سبا رخصدی دا کور تا زم چه نا حقل دیر نشه انو سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازای رازای مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
و علیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو ماینات نو وکړل
وو مکرل
ته راکړه
زایا ماینات ورک
دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ماینات شو خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چی لپانتون پر رخصتی راغل ایما طول بدن می درد کوی نس ناس تای لرم بدن می سست دی تو گو را ترسترگو می اوخ کی رازی
ڈاکٹر صاحب طول شپای پویش تیرکره دیر پا تکلیف دی خدای بکوی تا بکوی غمی و خورا
حالا که کما نشا خوبا نکوی
نه ڈاکٹر صاحب زمازوی نشا نکوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا په ټول عمر کې می سیګریټ هم خلې ته نه دی وروړی
د په هنتون د لیلې په تاق خو به نشه نه وی در سره
نه ډاکټر صاحب زما د کوټی ماسلین یو هم نشه نه کوي
عجیب ده په دې معایناتو کې ستا ټول نه خنه خانه دی پودری دی
چی پودری خدای فضل وکړ
ډاکټر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم لابراتوار ولا به اشتباه کړی وي
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کیږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کیږي چې هر ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کیږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه می تنگ وی بدن می ډیر درد کوي سترګې می اوخ کی کوي خو کله چې پارته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوشم په هغه پارک موتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروین موتاد او ته وایې چې زه نشنه کوم
څه شي د هیروین موتاد
هو خوري د هیروین موتاد
ازوشتی دکتر صاحب زمازوی موتاد شویده؟
هو خوری لبدا مرغ چه موتاد شویده
داد سوای دکتر صاحب نشه نورو کولا اوزو موتاد سوایم
علت داده تا حال تا هر ورز دی چرسو و پودر و بوی احساس کهو بس هغه ده چه تا هم ورسر موتاد شوی دی چا دماغ تا چه پا دوامدار دول دی نشه مواد و بی او رسیگی هغه موتاد کیگی
نو دکتر صاحب ورس چهو کو
دکتر صاحب دما علاج نکیگی
ولنا کتو غړ علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکوس
خوره ورختا کیګم علاج کیږي د متادینو د شفاخانه پته می په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بستری کا
وای خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډری سو خدای دې زمړ له وطن ته نشي مواد ورکی
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان